د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مسې وائس آف امریکا ڈیوا دا سره نیم ساته خبری خبرونه کې شرغلاس د چهارشنبه شروع ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې د سهار 8 بجې سره دی، افغانستان کې 8 او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سه شنبه یعنی د شپې 12:30 بجې دی د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړیما. د پولیو په ضد د کمپاین چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو په ضد افغانانو د کمپاین اغیزمن کړی دی. د ایران څخه تیرو د خستوریت ختمولو وروسته نړۍ د امریکا په دغه فیصله اندېښنې ښکاره کړې. او په مصر کې د صدر فتح السیسی حکومت تر کال 2030 پورې د غزولو لپاره سوي رفرندم 90% خلکو رای ورکړي چې ښاغلی فتح السیسی کامیاب کړي. او اوس د خبرونو تفصیلات. د پولیو ضد کمپاین چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو په ضد افغانانو روان مهم اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیو په ضد د مهم چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه دیوا ته ویلي چې په پېښور کې ځینې عناصرو د پولیو ضد د دغو افغانانو خوره کړی وي چې هیڅ حقیقت هم نه لري. بلخوا پولیسو تیره ورځ په پېښور کې هغه ته نیولی چې د پولیو په ضد افغانان یې خپرې کړي او ویډیو یې هم په ټولنیزو پاڼو باندې خبره کړې وه. هغه تن چې نظر محمد نومیږي دوه ورځې مخکې د درواغ ویډیو خپره کړې وه چې پکې خلک راپارول او ماشومان یې په درواغ بېوش ښکاره کول. پولیس وایي په دې لړ کې د 12 نورو کسانو په ضد مقدمې جوړې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د قطر کې د طالبانو له استازو سره ویني او هغوی به په پراخه بین الافغاني خبرو ته هڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې سفر چې د اپریل په 1 پیل شوی او د می د میاشت تر 12 نیټه به دوام لري، ښاغلی خلیلزاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روس، برتانیا ته سفرونه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په کابل کې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان حکومت او نورو افغانانو سره مشوره وکړي چې ټولې غاړې دې خبرو ته آماده کړي. دا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د ښاغلی خلیلزاد اووم سفر دی. او په افغانستان کې د افغانستان په کابل سرشار کې د روس سفارتخانه د افغانستان د سولې لپاره درې اړخیزه یو غونډه رابللو اعلان کړی. د بیان تر مخه د غونډه به د 15 اپریل په ماسکو کې ترسره کیږي چې پکې د روس، چین، امریکا او افغانستان لپاره ځانګړي استازي برخه واخلي. د ایران زده تیل اخستلو ریاد ختمولو وروسته نړۍ د امریکا په دغه فیصله اندېښنې ښکاره کړې. چین خبرداری ورکړې چې داسې کولو سره به منځني ختیځ ته حالات نور هم خراب سي او د توانایي نړیوال بازار کې به هم ګرانی راسي. د چین خارجه وزارت ویاند جنګ ویلي چې سه شنبه په ورځ خبریالانو ته دا خبرې کړې چې چین او امریکا لخوا لګول سوي بندیزونو مخالفت کوي. هم دا ډول د ترکیې خارجه وزارت هم د نهې په ورځ یو خبری کانفرنس ته د واشنگتن دغه اعلان غندنه کړې ده. یاد دی چې د ګولیا دوشنبه په ورځ د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلی وو چې د ایران څخه د تیلو اخستلو هغه رعایت ختم وي چې ځینې هیوادونو ته ورکړل شوی وو. په مصر کې نږدې 90% خلکو د صدر فتح السیسی حکومت تر کال 2030 پورې د غزولو لپاره ووټونه ورکړي. د مصر د کامې ټاکنو کمیشن مشر د سه شنبه نهې په ورځ په هواد کې د 3 ورځې راهیسې روان رفرنډم اعلان وکړو. هغه وویل چې 5 میلیونه خلکو رای ورکړې ده. ښاغلی فتح السیسی د بریا د اعلان وروسته په ټویټر د خپلو پلویانو مننه هم کړې. تیر ورځ داعش په سریلانکا کې وروستۍ 14 پړه منلې. په کومه کې چې تر نږدې 300 زیات خلک وژل شوي په سلګونو نور ژوبل شوي. داعش دغه اداده یې محکه په نامه خپله خبري ایجنسی کړې ده. دغه 14 د یکشنبې اتوار په ورځ د یهودیانو اختر یا ایسټر په ورځ د درې کلیساو او درو هوټلونو باندې سبب و. د سریلانکا د دفاع وزیر هم د سه شنبې په ورځ پارلمان ته ویلي و چې دغه بریدونه په نیوزیلند کې په 2 جمعتونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو په غبرګون کې سوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ وړه تاسو وړاندې کیږي. را سره مالو سیږي د خبرونو تفصيلات رسته تاسو ته تفصيلي راپورونه وړاندې کوم. به هم د خبر پښتون خوا څخه راپور درته لرو چې د پولیو ضد کمپاین نن درې ورځ نه ورځ ده، او په دې کمپاین کې د تیرو دوو ورځو راهیسې د پروپاګنډا یا د دروغو کم پروپاګنډا سی په ټولنیزو پاڼو خپره شوې وه. په دې اړه د پولیو ضد کارکونکو چارواکي وایي چې دې مهم ته ډیر اغیز رسولی. حمید الله نور تفصيلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
د پېښور د ګلبېلې په یونین کونسل کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر شبیر خان سره د خپلې عملې په صحی مرکز کې ناس خو دی، خو وایي د امنیتي اندېښنو له وجې د پولیو څاڅکو ورکولو دپاره نشي وتې. دې بیجو ته نن ډېر صحی کارکوونکي نه دي راغلي، او دا په دې چې په دې سیمه کې د پېښور د اطرابو په شان د ګل په ورځ اعلانونه شوي وو چې د پولیو کارکوونکي ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو دپاره مه پرېږدي. حکومت یو کس نیولې، او د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل وایي دوی پلټونې کوي چې پرون د ګل پورس په خلکو کې دا ویره د څه مقصد دپاره چاخ پر کړه.
اس میں ریفیوزلز کی باتیں بھی آ رہی ہیں، پرسسٹنٹ کنٹینیوس ریفیوزلز تھے، اور اس کے ساتھ کچھ اور ایشوز بھی لنکڈ تھے جو ہمارے ایشوز ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی ریفیوزل، کبھی کیا کبھی کیا. ہم سارے کو دیکھ رہے ہیں ہولسٹکلی.
د ګل پورس د پېښور اسپیتالونو ته په زرګونو خلکو خپل ماشومان د پولیو د څاڅکو سکولو نه پست راوستل. دا ټول ماشومان صحتمند کورونو ته د دې هسپتالونو نه ستانه شوي دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام صوبایي مشر کامران افریدی وایي د ګل پورس په پېښور کې د 3,411 سکولونو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړی شوي دي، خو ماشومان یوازې د ځینې شخصي سکولونو نه هسپتالونو ته راوستل شوي دي، او د هغه سکولونو دپاره لیږل شوي ویکسین د لیبارټری په ټیسټونو کې بیخي سلامت او صحیح ثابت شول.
3,411 سکولز میں یہ پلائے گئے ہیں، اور اگر آپ ایک تھوڑا سٹیٹسٹکلی دیکھ لیں گے تو جو بچے آ رہے ہیں وہ صرف پرائیویٹ سکولز کے آ رہے ہیں. تو آیا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک پینک جو کریٹ کیا گیا ہے.
د پولیو د مخنیوي د څاڅکو کمپاین د ټولي پښتونخوا سره سره د پاکستان په تمامو برخو او د افغانستان دننه په یو وخت پیل شوه. د پولیو د مخنیوي د پاره د وزیر اعظم سلاکار بابر بنیاتا وایي دوی د ویکسینو د سلامتیا ټول ضرورتونه پوره کړي، او دا ټول یو شان محفوظه او صحتمنده ویکسین دي. نو بیا ولې په یو خاص سیمه کې دا پروپاګاندا خوره شو؟
ها جی، اس وقت افغانستان پاکستان میں کمپین جاری ہے. 4 سے 4 کروڑ ہم پاکستان میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، کروڑوں افغانستان میں ہو رہے ہیں، لاکھوں سکول ہیں، سیم ویکسین ہے، سیم آئی ہوئی ہے، وہ ایک ہی علاقے میں جا کے وہ ریئیکشن کر رہی ہے، اس میں ایک سکول میں کر رہی ہے، پھر وہ پھیلتی ہے.
د حکومت د اعلان باوجود د پېښور په اغېزمن سیمو کې د پولیو د مخنیوي د څاڅکو کمپاین یا خو بیخي نو، او یا ډېر کم او سستو. د صوبې په نورو برخو کې دا کمپاین په اړه رسېدلي معلومات وایي چې د صحي چارواکو د امنیتي اندېښنو باوجود یې دوام لرلو. چارواکي ګڼي چې په درو اډانه د پرنو پېښو سره د پولیو په ضد دوامدار هلو ځلو ته رسېدونکي زیان کمول به اوس وخت غواړي. ځینې ډاکټرانو ډیو نیوز ته وویل چې د څاڅکو سکولو نه پسته اغېزمن د ماشومانو کې زیاتره هغه وو چې وړاندې مرې خرابې وې یا ټوخي او یخنۍ نیولې وو. په داسې کې د ویټامین اے ډوز چې په روان کمپین کې ماشومانو ته ورکول کیږي هم په ځینې ماشومانو اغیز کولی شي. د دې ټولو پلټنو د پاره د صحت محکمې 11 کسیزه کمیټه ټاکلې ده. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
وایس اف امریکا د ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې نړۍ کې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي، هم په دې لړ کې د امریکا افغانستان لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو شمېر هیوادونو په سفر هم دی دا مهال. په دې اړه باندې تاسو ته دا راپور وړاندې کوو چې په افغانستان کې هغه ښځې چې دا مهال په یو شمیر مهم ځایونو کې کار کوي، د تعلیم په لړ کې ډېر پرمختیا کړې ده، د لوبو په میدان کې هم ډېر مخ ته تللې دي، یو شمیر اندېښنې لري د دې سولې په اړه. تفصیلات تاسو ته ارباب محمود علي په راپور کې وړاندې کوو.
کوبرا سمیم د افغانستان د سایکلینګ د کامل وکړې غړې ده. په داسې حال چې امریکا د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کوي، د په فیسبوک لیکلي دي چې په لوبو کې برخه اخیستل د دې له اړخه سره کرخه یا اخري حد دی. پخوانی سیاستمدار فرخنده ظاهره نادری په خپل یو ټویټ کې لیکلي دي چې د ښځو د مشرۍ رول باندې هیڅ معامله ونه شي. سمیرا حمدی چې یو اکټیویسټ ده، غوښتنه کړې ده چې ښځې د سولې په مذاکراتو کې شامل کړل شي. په ټول افغانستان کې ښځو د سماجي ویب پاڼو یا سوشل میډیا د لارې د مای ریډ لاین یعنی زما سره کرخه په نوم یو کمپین شروع کړی دی. د دې کمپین د لارې دوی هڅه کوي چې په حکومت، طالبانو او امریکا فشار راولي چې په رستو کې د ښځو د حقونو په اړه لاسته راوړنې په بیړنې سوله کې د لاسه ورنکړي. کوبرا سمیم وایي سوله غواړو، خو دا هم غواړو چې خپلې لوبې او سایکلینګ هم جاری وساتو. داسې سوله نه غواړو چې ښځې د تعلیم، لوبو او نورو حقونو نه محرومه وساتل شي.
که د سولې تړون لاسلیک سي او کچري طالبان واپس هم راسي، خو موږ غواړو چې دوی موږ ته د تعلیم او لوبو حق راکړي، او د خپل دولت څخه هم غوښتنه کوو چې زموږ بنیادي حقوقو دفاع دی وکړي.
فراناس فروتن د افغانستان د ښځو په حق له ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته مای ریډ لاین کمپین شروع کړی وو. فروتن چې خپله یو خبریاله او اکټیویسټ ده، وایي د دې سره کرخه زما قلم او زما د وینا ازادي ده.
شروع شوه دادخواهی ابتدا کې شروع کړم با
کله چې موږ د انصاف لپاره دا کمپاین شروع کړو، نو موږ ډیر اندیښنې لرلې او زما دا خیال نه و چې دومره هرکلی به کیږي، او دا چې د ټولنې په بیلابیلو سانګو او په ادبي ټولنې کې به د دې تذکره کیږي.
خوشبختانه تال خوب است.
فروتن وای د مای ریډ لاین هشټګ په نوم کمپاین دوی تیر میاشت شروع کړی وو، او تر دې دمه په زرګونو کسانو دا ریټویټ کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا ریټویټ کړی دی او ویلی دی چې د ښځو حقونه د سولې په عمل کې د حکومت هم سره کرخه ده. دا کمپین په فیسبوک باندې هم په انګریزي، پښتو او دری ژبو کې شروع کړل شوی دی.
برابری جنسیتی خط سرخ من است.
زما لپاره سره کرخه.
بو مینه قزل ختم.
خط سرخ ما ایست.
بو منم قزل ختم.
به بیان ازادی از مکسره کرخه.
مکتب رفتن خط سرخ ما است.
دانشگاه های آزاد خط سرخ ما است.
په کال 2001 په افغانستان د امریکای د یرغل په نتیجه کې د طالبان حکومت د 15 کالو د واک وروسته د منځه وړل شوی بو. طالبانو د خپل واک په وخت خزه د کوره پورې ساتلې وي. دوی ته په زور زبردستي بورکا اچولې وه، او دوی د سکولونو نه منع کړل شوې وي. ځینې خزه د غیر قانوني جنسي تورونو په سر وجل شوې هم وي. فروتن وای خزه د طالبانو پر رژیم کې ډېرې کمزوري وي.
رژیم طالبان
شزی د نور کلاز زیات د طالبانو د رژیم په وخت ډیر کمزوري وي. د شزو یو نسل د کار، تعلیم زمونه کړل سوي وي. دوی ته کوړې ورکړل سوي وي، او داسې ژوند ته مجبور سوي وي چې د هغه مثال نه دوی او نه بل چا لیدلې وو. دا د شزو لپاره یو ډیر انتهایی خطرناک وخت وو، او هم په دې وجه نن شزه یو موټی سوي ده او د یو بل سره په یو ځای ولاړ دي.
امریکا د طالبانو سره نیخ پنیغه د سولې لپاره خبرې کوي، خو دا ټول سړی دی، یعنی د سړو خبرې دي. د افغانستان دوه ښځو ته د ماسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د دوی رول ډیر کم ساتل شوی وو. په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د استازو ترمنځ د خبرو اترو د دویمې غونډې لپاره د افغانستان یو شمیر ښځینه استازو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو دا غونډه نامعلومه وخت پورې وځنډول شوه. نړیوال څارونکي هم د سولې لپاره د امریکای په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نیوکه کوي چې د په خبرو اترو کې خزو ته برخه نه ده ورکړې. په سماجي ویب پاڼه د افغان وومن ویل ناٹ گو بیک هشټګ په نوم یو کمپین هم شروع کړل شوی وو، او داسې ښکاري چې زلمی خلیلزاد دا په پام کې ساتلی دی، ځکه چې افغانستان ته د په خپل وروستي سفر کې د خزو بیلابیلو ډلو سره لیدلی وو. ایف پی خبری اداره وای داسې ښکاري چې طالبانو د ښځو په اړه خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی، ځکه چې د طالبانو وایان سبیح الله مجاهد هغه خبرونه رد کړي بو چې ګنې د دوحه په غونډه کې بعد طالبانو په پلاوي کې خزي هم شامل وي. د ویلو چې په مذاکراتو کې دوی د خز ضرورت نه غني. د امریکای د پوزونو د سار لپاره د سنت د آرمډ سروسز کمیټه غړي جین شاهین رستو کې د کابل د سفر په وخت ویل دي چې د طالبانو سره په خبرو اترو کې خزي شاملول ډیر لازمی دي. فروتن وی افغانستان یوازې د یو سو سو سیاست مدارانو وطن نه دی او دا چې د صلح او د جنسي برابرتیا په اړه د دوی نظر هم ښکار نه دی.
وختي کې صلح عدالت اجتماعي را بر ما
کچري د صلح د لارې د هواد په هر ګټ کې جنگ زپلو ته بشري انصاف ورنکړی سي نو دا به تلپاتي صلح نسی کېدلی.
افغانستان کې د طالبانو سره د صلح خبرې اترې توند شوې دي او ولس تم لري چې په هواد کې به کلاري راشي او دغه صلح به سرنګ وي په دې سوک هم خبر نه دی.
وایس اف امریکا دی وده خبرونه دوام لري او اوس تاسو ته خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د اوسنی لن تاریخ په جنگونو کې پشمار سودا سي جنگونه شوي دي چې د بیرحم جنگونو نوم ورلا ورکې دی شي. په دې قسم جنگونو کې د نن ورځې د یمن جنگ هم به شک چې د انساني خواخوږی د حالاتو پرانا کې ډیر بیرحم او ظالم جنگ بللې کې دی شي. نن د امریکای آنلاین خریدونکو میگزین کاونټر پنچ کې د یمن د جنگ په حق لا د نامتو صحافي د سیزر شلالا یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته په یمن کې جنگ د وحشیانو او د غیر انساني قوتونو په ګټه کې ده. سیزر شلالا د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د سعودي عرب لخوا د یمن د جنگ نه پلاسه خستو او دغلتہ د انساني خواخوږی د فوري امداد پر رسولو د یمن د لانجی په غسول کې لوی لاس امداد کېدی شي. خود امریکای د صدر ترامپ حکومت په یمن کې د سعودي عرب د ملګرتیا جاری ساتلو فیصله کړی ده. د یمن په جنگ کې د امریکای فوزی امداد په غنو شکلونو کې جاری دی. امریکا د غلطه د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو جنگي هوایي جهازونو لا په هوا کې د تیلو ورکولو، د سعودي عرب فوج ته د فوزی سلام مشورو ورکولو او دی فوزونو ته یمن کې د ضروری هدفونو په ګوته کولو او د یمن په حوثی جنگیالو د ګایډډ میزایلونو پر اساس ساویشتو کې خپل امداد جاری ساتلې ده. رپورت زیاتوي چې د یمن په جنگ کې د سعودي عرب وردانګل د بین الاقوامي قانون او د بنیادی انساني اصولو خپډاګه خلاف ورزی ده. په یمن کې په کال 2015 کې د جنگ انختونه را پدې خوا په اسپیټالونو او طبي عملو باندې خونړی حملې شوې دي. هسپتالونه په لوی شمیر کې لوټي لوټي کړې شوې دي. په دې سبب په زرګونو خلک د دارو درملو غونډې د بنیادی اسانونو محرومه پراته دي. په یمن کې لورو پرتو سیمو کې د دارو درملو یو څو د شمار داسې ځای نه پاتې دي چې اجاتمن خلک ورته د اوګد او د ملاماتي سفر نه پس ځانونه رسي. د اوګد مزل د لاسا زوزاد روړین کې زنانه په لار کې ډیرو خطرناکو مسلو او رندونو سره مخ کیږي او خطرناک زخمی خلک په وخت نه رسیدو له سبب په لار کې ساور کی. په یمن کې د صحت او د دارو درملو د کلهم نظام د دانوانه کېدو له سبب د هیزي تورې ټخلي او د شری رنزونه په وبایي شکل کې خوار شوې دي. په ریپورت کې د امریکای د خفیه ادارو د ریپورتونو په حواله لیکل شوی دی چې د یمن د 2 کروڑ نوی لکه آبادی ځنی 2 کروڑ شل لکه خلک دا وخت د انساني خواخوږی د امداد محتاج دي. په دوی کې 1 کروڑ 45 لکه خلک روټه او اوبو پسې انګولي. نور 10 لکه خلک چې زیات پکې ماشومان دي په هیزه مرس پراته دي. 50 لکه خلک پکې داسې دي چې د خوراک د نش د لاسه د مرګ خونې ته ورنږدې شوي دي. 28 لکو خلکو د ملک دننه بلخوا کډی کړي دي. دا وخت د ژوند بچکولو د دوایانو د هیزینه د بچکولو د کیټونو او د وینې ورکولو د اسانو د نش لکه بلې د خلکو سرونه په خطر کې دي. سیزر شلال خپل رپورت کې زیاته کړی دا چې د یمن جنگ د مساواتو او امن سره د اوسېدو د اصولو داغي د خلافتیا ده. د یمن په عامو خلکو او فوزی هدفونو باندې د سعودي عرب په حملو کې د بین الاقوامي اصول پورې ډیر بده خندا شوې ده. سیزر شلال د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د امریکای په کانګرس کې د مختلفو پارټو لخوا د یمن په جنگ کې د امریکای د مداخلت د ختمولو په حق لا د وړاندې کړې شوې قرارداد د ویټو کولو په موقع صدر ترامپ خپل تقریر کې وی چې دا یو غیر ضروری قرارداد دی، زما د آئینی اختیار د کمزوري کولو یو خطرناک کوشش دی، او دینه بنن او راتلونکو وختونو کې د امریکای د خلکو او د امریکای د تورزونو فوجانو ژوندونه په خطر کې پریوزي. البته صدر ټرمپ د کانګرس دی خیال سره اتفاق وکړو چې عظیم قانونه په نه ختمیدونکو جنگونو کې ځان ککړ نه ساتي، خو دا خبرونه کا چې د یمن جنگ د بیګنا خلکو د قتلان جنگ دی، او دا جنگ د وحشت او د بربریت په یو نوي شکل کې دنیا ته ځان ښکاره کړی دی.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. خبرونه کې راپور درته لرو چې د امریکا حکومت د ایران سره د تیل اخیستلو لپاره کوم هوادونو ته رعایت ورکړی وو هغه ختم کړی دی. هم په دې باندې نړۍ د امریکا په دغه فیصله اندېښنې ښکاره کړې دي. څه خبرګون لري تاسو زموږ همکار عدنان رشید په یو راپور کې وړاندې کوي.
د ایران نه د تیل اغستلو رعایت ختمولو وروسته نړیوال قوتونو د امریکا په دغه فیصله اندېښنې ښکاره کړي. چین خبرداري ورکړې چې داسې کولو سره به په منځني ختیځ کې حالات نور هم خراب شي او د توانایي نړیوال بازار کې به ګرانی هم راشي. د چین خارجه وزارت ویان جینګ شونګ د نهي یا سشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چین د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونو مخالفت کوي. یاد دی وی چې د ګول یا د شنبه په ورځ د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلی وو زه د ایران نه د تیل اغستلو هغه رعایت ختموم. د نوی پالیسۍ تر مخه د مئی میاشتې دویمې نیټې نه به کوم یو هیواد یا اداره نشي کولی چې د ایران نه تیل واخلي. د ترکی خارجه وزیر مولت کسوګلو د نهي یا سه شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس کې د واشنگتن د دغه فیصلې غندنه وکړله. هغه وویل موږ د نړیوال نظام مرسته کوو کوم چې په قانوني توګه رایت شوی دی، او حقیقت دا دی که یو هیواد په خپل سر دا ختمول غواړي او په نورو هیوادونو فشار اچوي چې دغه فیصله ومني نو دا به د نړیوال قانوني نظام لپاره خطر وي. تیر کال صدر ترمپ د ایران سره شوي اټمي لوازنامه ختم کړې وه او په ایران یې اقتصادي بندیزونه لګولي وو. البته د صدر ترمپ انتظامیه ځینې هیوادونو ته رعایت ورکړی وو چې دوی د ایران نه تیل اغستلی شي، چې پکې جاپان، جنوبي کوریا، ترکی، چین او هند شامل وو. د امریکا خارجه وزیر مشر سلاکار او د ایران لپاره د امریکا خصوصي استاذ براین هوک خبرداري ورکړې که کوم یو هیواد یا اداره په ایران لګول شوي بندیزونو سرغړونه کوي نو امریکا به د هغوی پر ضد بندیزونه لګوي. د دغه 15 هیوادونو د راتلونکو په اړوند دا نه ده معلومه چې دوی ته به نور وخت ورکړی شي چې د ایران نه د تیل اغستلو کار راټول کړي او یا د امریکا د بندیزونو سره به مخ کیږي. د پنګو یو نړیوال بینک آر بی سی کیپیټل مارکیټ خبرداري ورکړې چې د ایران نه د تیل اغستلو رعایت ختمېدو وروسته په نړیوال مارکیټ کې د 1 تر 8 لک بیرل پورې روزانه تیل کمیدل شي. دا وخت په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ د تیر شپږ میاشتو کې د ټولو نه زیات دی.
په سریلانکا کې د خونړۍ بریدونو پړه 13 ورځ د شټلې منلی ده. تفصیلات تاسو د دیوا همکار وکیل خان وړاندې کوي.
13 ورځ په سریلانکا کې یو کامی د ویر یا غم د ورځې په توګه منځل شوی. دا په داسې حال چې د وجل شوو کسانو شمیره 321 رسیدلې. دغه 14 د عیسوي مذهب منونکو د اختر یعنی ایسټر په اتوار په سلورو هوټلونو او دریو ګرجو کې شوې دي چې پکې سلګری او د مسیحي ورولې عبادت کوونکي په هدف کړی شوی. د سریلانکا وزیر اعظم رنیل وکرم سنگ ویلي چې د 13 اتوار پر ورځ په هیواد کې د ځانمرګي بریدونو کې دي شي د دای سره تړاو وي. کمی ډلې چې دغه بریدونو ذمہ قبول کړي. یاد دی وی داعش د سه‌شنبه یا نه پر ورځ له شواهدو پرته ویلي چې په سریلانکا کې روسته 14 دوی کړي دي، په کوم کې چې تر 300 زیات خلک وجلی شوي او په سلګونو نور جوبل شوي دي. داعش دغه داوا د اماک په نوم په خپل خبری ایجنسی کې کړي ده. دغه 14 د یکشنبه یا اتوار پر ورځ چې ایست لوروزه سره سمون درلودو په دریو ګرجو او سلورو هوټلونو باندې شوي. خو د سریلانکا د دفاع وزیر هم د سه‌شنبه پر ورځ پارلیمان ته ویلي چې دغه بریدونه په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو په خبرګون کې شوې دي. خو راون ویجی وردن په دې اړه نور معلومات ورنکړل چې څه ډول د لومړنې پلټنو څخه دا روښانه شوي. په دغه چودنو کې تر ټولو زیات ځپل شوې ګرجا سینټ سیبستاین ګرجا وه، چېرته چې د ډېر غم او دعاګانو کولو سره لومړی لوی جنازه ترسره شوې. په دغه موقعه د خپلو خپلوانو په موجودګۍ کې د ماشومانو او زیات عمر کسانو مړي خورو ته وسپارل شول. په یاد ګرجا کې د ماشومانو په شمول د سلو څخه زیات عبادت کوونکي وژل شوي وو. تېر ورځ د ځایي وخت مطابق د سهار 8:30 بجې په ګرد هیواد کې خلکو سرونه ښکته کړي او د 3 منټو لپاره خاموشي خپله کړې وه. په سرکاري ودانو جنډې یا بیرغونه نیم اوچت کړي شوي وو او ویر کوونکو لاسونو کې مومباتې نیولې وې او د یوې بلې ګرجې بهر ولاړو. کومه ګرجا یا چرچ په سرخار کولمبو کې په هدف کړی شوی وه. تر اوسه د دغه بریدونو په تړاو 40 کسان نیولې شوي چې ټول د سریلنکا اوسیدونکي دي. د بیړني قانون لاندې پولیسو او پوستا د لټون او گرفتارۍ پوره واک اختیار ورکړی شوی چې اوس هم د شپې په وخت کرفیو لګیدلی وي. په داسې حال چې د سریلنکا حکومت په دومره لوی کچا د امنیتي ناکامۍ پښتنو سره مخ دی. وزیر اعظم وکرم سنگھ پخلی کړی چې ورته د هندستان لخوا د دغه بریدونو په اړه استخباراتي معلومات ورکړی شوی وو. خبریالان وایي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ په دې لړکی سریلنکا ته ګڼ خبرداری لیږلی وو او د هندستان امنیتي ایجنسو د مذهبي وسلوالې ډلې ان ټی جی یا نېشنل توحید جماعت په اړه تفصیلات را جمع کړي. په کومې ډلې چې د دغه بریدونو کولو شک کیږي، دا ډله ځان یو اسلامي ډله بولي چې په توندلارو مفکورو باندې مشهوره ده.
یو سیمه او یو سړک د پروژې دویم غونډه به د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په بیجنګ کې پیل کیږي. تاسو ته په دې اړه تفصیلات اشفاق مومند وړاندې کوي.
چین د یو سیمه او سړک د منسوبې پر سر دویم غونډې لپاره تیاری شروع کړی دی، کوم چې به د زیارت په ورځ بیجنګ کې شروع کیږي او د خالی تر ورځې پورې به دوام کوي. دې کې به د نړۍ یو نیم څل ملکونو نمائندگان برخه اخلي او د څلوېښتو ملکونو ستر مشرانو ته پکې هم بلنه ورکړل شوې ده. سیړنکار وایي چې دا یوازې د سړک جوړولو غونډه نه ده، بلکې د چین به هڅه وي چې خپل مقبولیت او سیاسي برتري هم څرګند کړي. د امریکا لخوا د چین په دې پروژه د سختو نیوکو باوجود د دې غونډې اهمیت زیات ګڼل کیږي. امریکا دغه پروژې ته د نمایش پروژې نوم ورکړی دی. په واشنگټن کې د چین او امریکا په حق له د پلټنو یو اداره کې کارکوونکي سوراب گفتا وایي چې دا د سیاسي قوت څرګندونه ده. د بی آر آی یا د یو سیمې او سړک منصوبه په نړیوال کچ داسې شکل اختیار کړی چې ګنې دا د ولسی خیر خصوصیات لري. خدای وایي چې په اصل کې چین د امریکا جامع اغوستلو کوشش کوي، کومې جامع چې امریکا گزار کړي دي. چین د نړیوال پرمختیايي نظام خپل مشر خودل غواړي. چین د ګرد نړۍ یو بل سره د سړکونو د لارې تړلو هڅې ته د سیاسي برتري د خبرو نه ډډه کړې ده. د چین ریاستی کونسلر او خارجه وزیر وانګ یی په نږدېو کې د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي چې د یو سیمه او سړک منصوبه د سیاسي ګټو لپاره نه، بلکې دا یو موقع ورکوي چې پکې همکاري وشي. دی وایي چې موږ تمام خواو ته بلنه ورکوو چې پکې برخه واخلي. د غونډه کې تمه ده د ګډ قانونو په ګډه د کار کولو په اهمیت باندې زور ورکړي شي او د نړیوال ټولنې لخوا په دې باندې کې دونکو نیوکو او نړیوال کاروبار ته د تحفظ ورکولو پر سر پکې خبري وشي. خو ځینې سړنکار وایي چې چین به دې کې کوشش کوي چې د امریکا پر ضد نړیواله رای جوړ کړي. د پنسلوینیا په باکنل یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو د څنګه مشر زی کون زو وایي چې غونډه کې به چین خپل مخ په زیاتېدونکو اثر ښایي. دی وایي چې د صدر ډونالد ترامپ لخوا امریکا اول ناره وخل شو، نو چین د نړیوال اقتصاد او د هغې د کنټرول لپاره سمدستي میدان ته راودانګل. په واشنگټن کې د نړیوالې او ستراتیژیکي مطالعې مرکز کې د آسیا سره بیا د رابطو برابرولو پروژې مشر جناتن هیملټن وایي چې په غونډه کې امکان دی د سیمې او سړک برینډ د پرځای کولو پر سر خبرې وشي، کوم برینډ چې د تیرو دوه کالو راهسې د سختو نیوکو لاندې وو. امریکا کې دیشي څوک کم اعلی چارواکي دغه غونډې ته ونه لیږي، ولې چې امریکا چارواکو لخوا په دې پروژه سخت نیوکې شوي.
وایس اف امریکا د واسهرانې خبرونې هم دا مهال پای ته رسیږي. را سره ملګري اوسېږئ. مازیګر پاکستان په وخت 6:30 بجې، افغانستان په وخت 5 بجې به وره بیا ستاسو په لوري زموږ همکاران راځي. د دې خبرونې وړاندې کوونکي زه کلثوم کاکړ وم، پروډیوسر عدنان رشید او انجینیر کیت. ستاسو اجازه اخلو، شب ورځ درته غواړم.